درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په سر کې هم خبرونه دراورو په سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه شلو ته لوړ شوی دی د پروان د والی ویندوی سید حکمت الله شمیم وای په دې پیښه کې تر 22 ډیر نور ټپیان شوی دي چارواکي وای ممکن د مرشوب شمیر تر دې هم واوړي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمید الله مسبان آزادی رادیو ته وویل چې اور وشل شوی خو ممکن د مرشوب شمیر تر دې هم واوړي د همدارس ویلی چې سالنګ لار لا هم بند ده د دې موضوع په اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویستوای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي ښاغلی ویست نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشیا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونه کړې او ویلې دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده ایران وایي چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی د سفیر په توګه ټاکلی دی حسن کاظمی قومی وروسته لدې په کابل کې د ایران د نوی سفیر په توګه وګمارل شو چې مخکنی سفیر بهادر امینیانی هغه ته د یو منصوب صوتي فایل افشا کېدو وروسته وروباله پرون په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ټویټر باندې ښلی و چې د بهادر امینیان د کار دوره پای ته رسیدلې او دا مسأله له هغه صوتي فایل سره تړاو نه لري چې په وروستیو ورځو کې افشا شو دغه سفارت هم دراز لیکلی و چې شاغل قومی به په کابل کې د ایران د سفارت سرپرستی په غاړه لري خونن ایرانی رسنوی په کابل کې د ایران د سفارت د شارزدا فیر عباس بدری فر په قول ویلی چې کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران د روی سفیر په توګه ګمارل شوی دی د بلې خوا د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د روی سفیر په توګه د کاظمی قومی د کار د پیلولو هرکلی کوي د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکو اونۍ دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي دا د نوموړي لخوا له وخت مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزی حکومت د فشارونو د زیاتوالي یو هڅه ده عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی منحل کړي د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري د پاکستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پرتانې په بریټ کې لشتل لږه درې پولیس وژلي او څلور نو ټپیان کړی دي امنیتي چارواکو ظاهر رسنوي ته ویلي چې په دې بریټ کې چې د یکشنبه په سهار وشو وسلوالو حمله کوونکو له راکټونو او نورو درنو وسلو کار واخیست تر دې وړاندې د نومبر په 14 هم په لکی مروت کې د پاکستانی طالبانو په بریټ کې شپږ پولیس وژل شوي پاکستانی طالبانو په ورستیو کې د پاکستان لمنځ کې ځواکونو سره اوربند پای ته ورسول د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي د سالنګ د پیښې د مرشوب لوشمیر تر 500 هوا وشت
دغه اړخ یو لستانې نور بیانن راويستلو
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي د چارو شنن کې په دې اړه څه وایي
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلي په لومړي وختو کې امنیت درودل ده خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوی دی
په اورزګان کې کندی او به سرپرسته شزی وای ک طالبان د دوی د عزت پروا لري ما شومان ته دی ډوډۍ ورکړي په کونړ کې د زلزلې زپل یو لپاره شارګوټه جوړی شي
د ټول همکارو موسسو سره په تماس کې دی چې دوی ته د پېپسکیم او د سرکونو د ټول سہولتونو ان شاء الله برابر کړي
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او پنځه دقیقې شوې. په خبرونو کې مو واوریدل چې د سالنګ تونل د پیښې د مرغوب لوشمیر په زیاتېدو ده. همدا شیبه زموږ همکار حسیب الله تلاش له استودیو سره وصل دی او د دې موضوع نور تفصیل ورڅخه پوښتو. تلاش صاحب مهرباني.
پروان کې د طالبانو حکومت مسولین وای په سالنګ کې د اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 40 کسان ته رسیدلی دی. دوی د دغه پیښه د چاپیانو شمیر هم 23 تنه خودلی دی. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد شیبوران پر خپل ټوئیټر پاڼه دی وی ډارګرین پیغام په خبرولو سره لیکلی چې په دغه پیښه کې 40 تنه وژل شوی، 22 تنه وژل 12 تنه وژل شوی او 23 تنه نور چاپیان دي. بخره غړم بیا تکراروم، 12 تنه وژل شوی او 23 تنه نور چاپیان دي. پروان کې د طالبانو حکومت د مسولینو په وینا د دغه پیښه په قربانیانو کې خځې، ماشومان او سپینګیری هم شته. پروان کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانې وان محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل
او جنوبی خواته اته تنه شهیدان شوی دی، دغه اړخ ته یو تن بیګا شهید او یو لستنه نور بیانن راوېستل او روختون ته راوړی دي چې هغه هویت نه څرګندېږي ځکه سوځېدلې دي او جسدونه واړه او غټ دي چې پوغه کې ماشومان، زنانه او سپینګیری داسې کسان پکې شامل دي.
د محمد کامران زید په وینا تیر شپه اته بجې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپه شوی چې په پایله کې اور لګیدل دی. د زیاتوی چې لا هم د سالنګ لار بند ده. پروان کې د طالبان حکومت د مسلینو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پیخه کې د سکرو د یو موټر په شمول 12 موټر سوځېدل دي. پروان کې د طالبان حکومت د والی ویان سید حکمت الله شمیم نن یک شنبه رسنوي ته وصل شوی پیغام کې د غشمیرې هم تایید کړی او ویل چې د یادې اور لګیدنې د تلفاتو شمیرې ورستې نه دی او خایي زیات شي. مخکې له دې د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان حمید الله مصباح هم ازادي راډیو ته ویلي چې د تیلو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپه شوی وو او اور نن سهار 8 بجې مړ شوی دی. د طالبانو حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژغورنې ګرځند ټیمونو د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول دي.
ډیره مننه حسیب الله تعالی شو چې په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې د غنو کسانو د مرجوب لو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیتونو هم زور اخیستې ده. د خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلی ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې خپور شوی او تمه ده چې د دسمبر په 6 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې که څه هم د دې ډلې بریدونه کم شوي خو تلفات لا هم په خپل ځای دي. جزئیات د ظاهر مل پراپور کې
انټونیو ګټریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اگست له 11 د نوومبر تر 14 پورې 1500 یا پیخي ثبت شوی چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د ګوترش راپور چې دراتونکو سیشنوي پورز بد ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي خي چې تیر درې میاشتو کې د افغانستان د نن وسلواله نخته هم 20% زیات شوی، یعنی شمیر یې له 99 یو سل او شپږ ویشو ته پورته شوی دی. د راپور کې د هوایی بریدونو په شمیر کې هم زیاتوالی خودل شوی او لیکي دا شمیر له 45 ته پورته شوی، خو د چاودیدونکو توکو چاودنی او ترورونه بیا 25% راکم شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې لامله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوې دي. د طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستاني خوندي کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامایي شمیر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتری شاپور خی چې دا ډلې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې اوازې د مقاومت ملي جبهه او د ملي نجات جبهه یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مال چې د مقاومت ملي جبهه په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل. طالبانو د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9 د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام دوام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ډلې تیر دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې ډیر شپریدونه کړي. داسې مال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمیر په 14 ولایتونو کې 121 ته رسیدل. خود ملګرو ملتونو سرمنشي وايي د تلفاتو شمیر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې یې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او له دې دایمنو ظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې دایمنو ظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو، مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 14 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 25 ډیپوګان نیول شوي دي. خدا چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤلو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه هم 2 ځله د وسلو د قاچاق حادثه شوي چې وزلیدنیولو خبرونه هم خپاره شوې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو لشنون کې احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې اوس چې طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
کومګه د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړی کال یا په لومړی وختو کې یو دایمي قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفین مرتبه پیدا شوې دي او دغه چریکی عملی انفجارونه موږ شاهد چې سوي دي. د طالبانو د حکومت لاسراوړنه چې دوی ډیر فخر باندې کوي هغه هم د جګړې ورکیدل یا درېدل، خو لبد مرغه په د یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال ټولنې سره او د گاونډیو د سیمې وادونو سره خپل سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه پر رسمیت نه پیژندل شوی. او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي، او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنگ ځپلو هیوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې طالبانو په وړاندې وسلوالې جبهې ایجاد شوې دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول لاس ورکړی دی؟
ګوري، تورېستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سره سلونیمې لسیجې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نشته تر څو کولای، خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځای کې چې د نړۍ د رسنیو سره لیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بل کوم تروریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي هغوی کوشش کوي چې په داسې ځای کې امنیتي ترغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، ترغو د سیمې د هیوادو د ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې وي او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډیر زیات تاثیر درلودل شي.
نو دې ته په کتو چې فقر متاسفانه ورسته تر بلې په افغانستان کې ډیریږي، بیکاری ډیریږي او د ترهګرو باندې د کنټرول هم د طالبانو لکه څنګه چې لیدل کیږي هغه شان نشته، نو راتلونکی تاسو څنګه ګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت په داسې حال کې چې موږ متاسفانه په یو ښه حالت کې نه یو؟ سم
کچېره نړیوال پامدار رقم چې اوس افغانستان د معاصري او د تعلیم په اړه ساتل ده او د فشار ټول په خلکو ده او له بلې خوا نه خراب ګاونډیان کوشش کوي چې توریستي ډلې دوی تیار په خپل وادو کې تربکوي او هغه افغانستان ته ولي او په افغانستان کې کوم فقر چې ده، زه باور لرم چې دوی به خپل تعداد د سربازانو بلکې زیات کړي او دغه توریستي عملیه چې تاسو تیر میش کې موږ شهیدانو د به اخیری یو رستی نوی داسې ډیر هم نه بوسی.
د پوزي چارو شنونکي احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له اساجی رادیو واوریده.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2012 1450 او 15440 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ ولایت په نورګل ولسوالی کې زلزله ځپلو ته یو شارګوټی جوړیږي. دا شارګوټی به روغتیایي مرکز، جماعت او نورې اسانتیاوې ولري. دا شارګوټی په 40 میلیونه افغانۍ جوړیږي او لګښت د ډی آر سی یا د ډنمارک د کډوالو شورا ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر وګی اسمبلې پر 14 منیټه د کونړ نورګل ولسوالی اړوند مزار دره سخت زلزلې ولرزوله چې پکې شاوخوا شپږ تنه مړه شوي وو. په لسګونو ټپیان وو او له سلو زیات کورونه ړنګ کړي وو چې د ړنګو شوو کورونو خاوندان په روان یخ ژمي کې د سرپنا او نورو اسانتیاو د نشتوالي په وجه کړاوونه ګالي. د دغو زلزله ځپلو د سرپنا د ستونزې د هواري لپاره د ډی آر سی یا د ډنمارک کډوالو شورا په مرسته د شنبې په ورځ اتیاو کورنیو ته د کورونو جوړولو چاري پیل شوی. په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکونکي احسان الله زلزله ځپلو ته د نوو جوړیدونکو ودانیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا خرګوټه خو پیلن دپاره د غره په یو ساحه کې جوړیږي. خو د دې دپاره موږ کلینیک، مکتب، مدرسه، جمعتونه دا ټول په نظر کې نیولي. همدارنګه د حوادثو ریاست د ټولو همکارو موسسو سره په تماس کې دی چې دوی ته د پیپ سکیم او د سرکونو د ټول سهولتونه ان شاء الله برابر کړي.
د احسان الله په خبره چې هر کور په څلور بیسو ځمکه کې آبادیږي چې پکې درې د هستوګنې کوټې، پخلنځی او تشناب جوړیږي. په هر یو کور به 2 لک او 15 زره افغانۍ لګښت راشي او په 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د ډنمارک د کډوالو ادارې مسؤلین وایي چې یادو زلزله ځپلو کورنیو سره به په ژمي کې د خوراکي او نورو اړینو توکو اخیستلو لپاره نقدي مرستې هم وکړي چې په وینا یې هرې کورنۍ ته به 15 سوه افغانۍ ورکړي. د یادو کورنیو غړو راته وویل زلزلې د هستوګنې کورونه په بشپړ ډول ړنګ کړي. د ژمي یخې شپې ورځې د خیمو او پلاستیکي ترپالونو لاندې تیروي چې د کورنیو ډېری غړي له همدې امله ناروغان دي. اوس چې ورته کورونه جوړیږي پرې خوښتي. او 1 کلن زردین په کړوپ املا او کمزوري ځان د نوي کور په جوړولو بوخت دی. په 13 زلزله کې په ټول کونړ کې 1122 کورنۍ زیانمنې شوې وې چې په دې کې 215 کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي وو او ټول سرپنا ته اړتیا لري.
په اورزګان کې کندیا او به سرپرست شزی وای
موږ د اتو نه شزی چې ولاړ دي په خدایم کندیانی دي په خدای ګرځ سر پیژن هم مومنا که بز ما یا
با بیړی د غزنی د زور دو څه شیدې
د پګړنی خزلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده.
دا موضوعات په لږ وروسته در واورو. اوس د اوکراین په لور. د اوکراین د برښنا کارګرو په تیر یو شپه ورس کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته بیرته برښنا برابر کړی ده. د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو کې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله د اوکراین د برښنا ګڼ تاسیسات وران شوي دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی در اوروي.
د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د اوکراین د برېښنایي شبکو په ګډون د دغه هیواد ډېر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. خو د اوکراین د برېښنا کارګر له دمې پرته د ویجاړو شوو برېښنایي تاسیساتو په ترمیم لګیا دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بیګا په یو پیغام کې په دې اړه لا جزئیات ورکړل.
غلونه شوګنیم انرژیکم
نن ورځ اصلي شای د انرژي سکتور دی. د ورځې په اوږدو کې موږ توانیدلی یو چې نږدې 6 میلیونه اوکراینیانو ته برېښنا بیرته راوړو. د ترمیم چارې اوس روانې دي. دوی د پرونۍ تروریستي حملې څخه راوروسته خپل کار له ځنډ پرته جاري ساتي. روسیې وړمه ورځ د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو څه باندې اویا میزایل وویشتل چې په نتیجه کې ډېر ښارونه تیاره او اوسیدونکي یې دې ته اړ کړل چې له حرارت او اوبو پرته د تودوخې تر 0 درجې لاندې وضعیت وزغمي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم په یو پیغام کې تایید کړی چې د برېښنا د کارګرو د بې ځنډه کار په نتیجه کې د کیف 2/3 برخه خلکو ته برېښنا برابره شوه او د ټولو کورونو اوبه هم بیرته وصل شوې. د اوکراین د دویم ستر ښار خارکیف د ګڼو سیمو برېښنا هم د روسیې په توغندیزو بریدونو کې پرې شوې وه. د تازه راپورونو له مخې د خارکیف برېښنا بیرته وصل شوه. د اکتوبر له میاشت راهیسې په اوکراین کې د پوځي ناکامیو په پایله کې موسکو د اوکراین د انرژۍ د شبکې او نورو ملکي زیربناو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو بیا د خپلو ګڼو نورو بریدونو په څیر دا وار هم پلمه راوړي چې ګواکې د اوکراین د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
په اورزګان کې کونډي او به سرپرسته شزي وایي ک طالبان غواړي عزت خوندي کړي نو د دوی ماشومانو ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزي شته چې ټول ورځ په شار کې خیرات ټولوي او یا هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دینیت ناستي وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. په دیاړه د شریف الله شرافت راپور ووري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه بې سرپرسته شوز دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وختي ځانونه د ترنکوټ شار ته رسولې ترڅو مرستي ترلاسه کړي خو ډېری کمی بریالي کیږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکې ده او خاوند د طالبانو په یو شخص کړل سی یو ماین کې دوه کال وړاندې وجلسوي. زرمینا چې 22 کال عمر لري په ځوانه ځواني کند سوي او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړي ده. دا وای او 350 د چ په ځوانه ځواني کې په ترنکوټ شار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپل ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینا چې نه چادرې پر سر ده په ترنکوټ شار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلواله په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردی د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلواله ور باندې د لرګي گزارونه کوي. خو زرمینا مخ نه اړوي، وایي د خپل اولادو لپاره د خړو غوښتنه کوم.
موږ د اته نو شته چې ولاړې په خدای يم کندیانې يم په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا که بس ما یا نور نه کده درې میاشتې د بل کور د ځیرانه کې ما د قران يم یو د بل پال خبرې دغه ته نه یا کندیانې یا ما یې بل تناسې چې په سراسې دې دې په پنه ورته شته پر ما چې د ما د خدای نوم کې کوم مر سال چایو لای شو ما د خدای کلام وخت زما سره د کوم کو کې د سر جمع دې تاسو مش خپل مومنان په غاړه کې وی دې دې په خدای کې شش کړه په افغانستان کې په یو د ځګه کې بمریه باندې پر ازګان کې په خدای شه د
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې ترڅنګ دوی نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادرې کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بیبي مروان نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والي صاحب سره دا خواهشت و ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ 15 تنه کورنۍ په یوه سره کې اوسېږو. کله به دا ښځې وره 15 کسه چلولی شي کې ساتلی شي چې کومک هم راسره ونه شي. مش په کور کې سرپرست نه لرم. زه د شپې ما خونې ته چې دلې زه د شپې به هم تور وختلم. وایي تاسو دا غواړئ چې موږ په هیڅ ځای د خپل افغانستان کونډیانې دي چې مانې دي دی به هیڅ د خپل افغانستان کونډیانو اټمانو سره کومک وکړي. د مستحقو کسانو سره باید کومک وسی.
د دغه به سرپرست او ځوان شوز شمیر دغلت سلګونو تر رسیدي چې په دې نیت راوتلي څو د خپل ماشومان او ځانونو لپاره د ماشام خواړه پیدا کړی.
پر
اورزګان ولایت واکمن طالبان وای دی د یادو شذو سره مرسته کوي او کړه هم ده د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی و یعنی سن الله حماس ازادي راډیو ته داسي وای
هوڅه کړه د زمي پر رسیدو سره جوالي صاحب د زینو ریاستو وزارتو سره غږیدل د صدقه کوم به وزل کورنۍ سي دي مستحق د سغو لسنیوي او سمرسته سره وسي دي غول لپاره سره مرسته برابرولو کې کوشش کوي
له هغه ورسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي دوی پر افغان شذو بیلابیل بندیزونه لګولې دي چې د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په غزنی کې د بابیړی په نوم هغه زور دود په ورکیدو دی چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې سي شولې ویل کې شي د نجلۍ د پلرنی کور لوري د زومله کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یو یا بل پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړی ویل کې شي یو شمېر ځوانان وای کدا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه اسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي نور حل په دې راپور کې
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده بابیړی خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده هم له د دوستی ترمنځ مقصد د شعر اولی سکول ملياتي غلا یاد نه سره وزي
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغانۍ ور کړی و خو ورسته بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نور زیات ورڅخه یوړي حاجی ملک وای اتوش کالې د واده کیږي خو بیا هم له سرګنۍ سر تر سلام پورته تعلقات نسته وجه هم بابیړی دی
بیا موږ د جن ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه غرنی راکړي او واده یې رقم سره وکړو خو مقصد په ډیر تنګ حالات کې مو کو او ډیر سره په عذاب مو سو نو اوس هم دغه دوستي خوند یعنی په 23 کال وتی دي په 23 کال کې اوس هم د سلام علیکم اسو نورم د دوستي د مجلس سو ته ګره ته وسم نست
نو موړای وای با بیړای نه یوازې چې په دسوي بلکه په سیمه کې ریواج لار خو وستر ډیر لمنځت للی دی د دوی په باور کې د زیات ولورو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیر نه وړ دودونه لمنځه لارسي شی پایلی به ولري
نیمه په ټول سیمه کې ریواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر سیبالي له خدار لري دو یا به شرمید او بیا نه کاو
دا د کور ولا ته کله کله دا خبرو یادې چې پلاټ ما به وړای کړم
پوس خو نو واخ وته لای دا وس خو نو ولادونه دي سره په اول کې ډېر د غب شاروپی
مقصد
چې خو شو خسر له خو د غب شاروپی مقصد د ما دی ورونه له خو په خو دې ما له خو چې ورور مو دې در به در کړو دا وس دوستي او که دښمنیو
ډېر ورونه اند په ټولنه کې د بابېړي په سیر ټول نه سمري واجنه د خلکو په زیان غني احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی نو موړای وای د کومیناوی پلار چې بابیړی کړی هغه بیا د خسرګنۍ په کور کې شاورز نه دلیدلې
بابیړی هغه دوستي داس یو حالت تر رسول سي نور به دی دغه خور یا دی دغه لور لپاره سي دی بابیړی په مقابل کې به د کور تر راول سوی و دی ټول عمر د مخ پیټک داولو دی د پلرګنۍ لپاره او په خپل دی لپاره سي تاسو په مخ بابیړی وکاو ته بابیړی ناوی او پلر دی پتا باندې بابیړی واخیس
بابیړی څه شایدای احسان الله احسان وای بابیړی لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخستلو ته ویل کیږي د زیاتوی دغه پیسې لزوم څخه د ناوی تر ودول وړاندې اخستل کیږي
با بیړای خو یو لهغه ناول دودونو او ریواجونو څخه دا پات ریواج ول پخوانه سی با بیړای معمولا یو هغه اضافه بار سیله مہر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خو دی او دا بل عامل دی کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مختللی ولای او خه دوستی پاته سوی وای هغه دوستی به خوند کوله
د بابیړی دو د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نور سیمو کې هم ریواج لري چې وس مخ په ورکه دوی خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې ک په ودونو کې د بابیړی پرنګټول غلط تودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به